سلامونه او خې چارې د ازادي رادیو په دې مخامنې خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د لغمان ولی وای یو سل لستنه چې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي، په دې خاطر نیول شوی چې له وسلوالو طالبانو سره یې مقاومت نه دی کړی.
ملي خیانت او وظیفوي رپلټ په تور باندې اکثریت کسان یې وکړي.
په دې اړه چې په دغه سیمه واردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه ته حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پو سره مو مرکه کړي.
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي.
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېښت کورنۍ چې وطن پریښی وو په تېره یوه اونۍ کې بېرته افغانستان ته راستنې شوي دي.
تقریبا څلوېښت کور راغلي، نورم راتلو کې دي امید په خدای.
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2020 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. او تر هر څه مخکې احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
سلام. د لغمان والی وای پر مهترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول شوي. ملګری ملتونه وایي چې مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. او رین ایر هوایی شرکت په مینسک کې د خپلې یوې الوتکې جبري کېنول د یرغمل نیونې قضیه بللې. بشپړ خبرونه. د لغمان والی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول دي. رحمت الله یارمل نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې په بیګانۍ جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. ښاغلی یارمل زیاته کړه چې په مهترلام کې له بیګانۍ جګړې وروسته وضعیت اوس عادي شوی دی.
زکوونکي خپل مکتبونو ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکي په روزمره کارونو باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کمه شوې ده. د ښار انشاءالله ښه طرف ته رسیدي.
ښاغلی یارمل، پر مهترلام ښار د طالبانو له بیګانیو حملو وروسته نن سهار د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون یو سل لس تنه پوځیان د وظیفوي غفلت په خاطر د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته واستول. د طالبانو ویان ادا کړی چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو 30 پوستې نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بیګانیو حملو هدف د مهترلام نیول نو. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګری ملتونه وایي چې د بشري مرستو رسوونکې مؤسسې به په افغانستان کې خپل فعالیت جاري وساتي او میلیونونه اړو افغانانو ته به د بې پرې مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د روانې جګړې، د غذایي مسؤلیت د ستونزو او د کورونا د وبا د ناوړه اغیزو په نتیجه کې په تېر یو کال کې د هغو افغانانو شمیر دوه ځلې زیات شوی چې بشري مرستو ته اړ دي. بیان زیاتوي چې د دې وضعیت په نتیجه کې د بشري مرستو رسوونکو ټولنه په تېله چې په افغانستان کې د خپلو بدلیدونکو عملیاتو بیا ارزونه وکړي. په بیان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې ملکي وګړو، د بشري مرستو رسوونکو او نورو مرستندویو ټولنو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د افغانستان سازمان امنستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څنګه مشر یمینی مشره په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوې ویلي افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوه لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسېدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنې سره کار وکړي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د یولس ورځنۍ جګړې په پای کې د اوربند له ټینګېدو وروسته منځني ختیځ ته ځي. بلینکن نن له واشنګټن څخه د اسرایلو پر لور روانېږي او له هغه وروسته به لویدیځې غاړې اردن او مصر ته هم ولاړ شي. بلینکن نن په یو بیان کې ویل چې د دې سفر پر مهال به له اسرایلي مشرانو سره په کتنه کې د اسرایلو د امنیت لپاره د امریکا د اوسپنیزې ژمنې ډاډ ورکړي. بیان زیاتوي بلینکن به همداراز د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغو هڅو ته دوام ورکړي چې هدف یې له څو کلونو غفلت وروسته د فلسطین له خلکو او مشرانو سره د اړیکو رغول او د هغوی ملاتړ دی. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د وروستي تشدد په ترڅ کې له 250 زیات کسان چې ډېر په غزه کې وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران موافقه کړې چې د هغه توافق موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځوي چې د تهران د اټومي تاسیساتو تفتیش ته اجازه ورکوي. دا موافقه هغو ډیپلوماتیکو هڅو ته نور فرصت برابروي چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې خوندي کول دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن په ویانا کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه جزئیات چې مخکې موافقه پرې شوې وه د روان جون میاشتې تر 24مې پورې تمدیدېږي. په IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی هم پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر تایید کړی دی. اوریان ایر هوایی شرکت د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې الوتکې جبري کېنول د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل نیولو او شوکې قضیه بللې ده. د ریان ایر د الوتکه چې پرون له اتن څخه ویلنوس ته روانه وه د بمي برید د ګواښ په پلمه منحرفه شوه. یوې جټ الوتکې د بلاروس پلازمینه مینسک ته سکورت کړه او چې پر ځمکه کېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتاسیویچ ونیو. د ریان ایر اجرایه رئیس مایکل اولیری نن د ایرلند له نیوز ټاک راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
I think it's the first time it's happened to a European airline but I mean
فکر کوم دا لومړی ځل دی چې دا اروپا یو ایرلاین ته دا سی پی خي. زما هدف دا دی چې دا پیخه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکي قضیه ده.
لدې پیښې وروسته د اروپایي ټولنې مشرانو نن د دې ټولنې د سرمشریزې په درشل کې پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دی. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه یویش. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه درویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپارس. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه نونس.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د لغمان ولی وای د امنیت او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمیر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي. د رحمت الله یارمل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر مهتر لام خار د طالبانو برید په شاتم ولی او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. دفاع وزارت دغه راز ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو لورو پر مهتر لام بریدونه کړي وو. نور په دې راپور کې
پر مهترلام خار د طالبانو له پرونی بریدروسته د دې ولایت والی وایي ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونو بېله کومې نښتې طالبانو ته پوستې ورپرېښې دي. رحمت الله یارمل د دوشنبې په ورځ په مهترلام خار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تور یې د دې ولایت د ملي امنیت د اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم په ګډون یو سل لس تنه نیولې چې کابل ته لېږدول کېږي.
نن چې تک پاوا کې سوي نه درته غلې تر ما ولته کېرې دا امنه چې ملي د ماوین یو کاتب په شمول یو سل لس کس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې. لوی ترینه تغیرات راځي. شل کال مو وسه شل کال غسبونه وکړه پیسې پیدا کړې رتبه واسطه تر یو ځای بل ځای ورسېدل. نن تک پاوا بس پښ کې نه دي سوي لري تر ما کېرې.
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت ښه شي. بلخو افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر مهترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړی بلکې دې ډلې ته یې درنا مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېر شپې راهیسې د مهترلام خار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول، دښمن ته مو درانه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارند.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیره شپه وویل د لغمان مهترلام کې اوس له امنیتي پلوه کومه اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وباله، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې له پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتې، بلکې 10 شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې تدوي.
وړاندې په دې اړه چې په دغسې مواردو کې چې د وظیفوي غفلت په تور پوځي چارواکي نیول کېږي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي؟ د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړې، خو بیا هم د لغمان په وروستي امنیتي وضعیت کې تمکیږو. نن مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حد راورسېدل چې طالبان د مهترلام څنډو ته ورسېږي؟ آیا تاسو ته دا ناڅاپي و؟
نه صافی هم نشور سوایلی د څو مدو رئیسی د مشرقی زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت رئیسی د غوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو یو ولایت په نشه کړی وو. نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلی وو. په مشرقی زون کې د دوی په نشه شوی ځای لغمان. نو نه صافی هم نشوایلی د وخت څخه هم د دوی پلان وو. ناڅاپ نه دي خراب شوي، نه ببره هم نه دي شوي. ولسوالۍ کې هم تر هغه وخت پورې څه مشکلات وو، خو دا ځلې هغه ځینې ولسوالۍ پېښې یوازې پر مرکز مهترلام باندې حمله وکړه.
اوس لغمان ته مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي، د تاسو فکر باندې وصل ته وضعیت څنګه دی؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د شدینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې هغوی خپل ازموینه ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وګړي تصویر نشر کړی دي. نو په دې معنی چې ټولې زده کوونکي خپل مکتبونو ته تللي دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکي په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوې ده. د ښار ان شاء الله ښه طرف ته
رسیدي. والي صاحب، جګړه اوس په کوم ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کوم سیمو کې د مهترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کوم ولسوالیو کې جګړه روانې دي؟
اوس موږ په تاروزي عملیات او تصفیوي عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه سیمې یا هغه پوستې چې یو ډول نه یو ډول مونږ لاسه وڅلی به هغه دې ته ونیولای شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د برید یالته د ګډوډۍ ریپورتونه ورکړل شوی او په مرکزی مابس کې اوس وضعیت څنګه دی؟ وایي بندیان خوب نه وتلی.
پر مابس باندې برید پر مابس د غمر نه و لکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې برید وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو ته راښو ولیدي چې ټول وترواله ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دې مابس په ساحه کې د دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شخېدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس ته کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم بندیت رسېدلې دي، هر څه پر ځای دي. افسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوو ورځو کې خصوصا د مهترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلی شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
موږ تر دا مهاله پورې دغه مهترلام د ښار د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درل او درې کسه ډېر سرسرکي زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې ښودلې دي چې یو شمېر سرتیري په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي. یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خود سرانه اوسې پرې ایښي وي او دوی نارارهي مرکز طرف ته وویل چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بېله کومه منطقه او دلیله د پوستو ژوندونکي څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. ځینې کسان د هماغه تشویش له امله هم هلته تر اوسه پورې مرکز ته نه دي راغلي. د یوې پوستې سرتیري د دښمن سره
د تلفاتو په اړه په دې تاسو په مطبوعاتي پاڼو کې د لغمان د ولایت رسمي مطبوعاتي دفتر په پاڼو کې ځینې عکسونه خپاره شوي دي. دقیق شمېر راته نه شي ویلی چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتی ده په دغه بریدونو کې؟
شمېر نو ده پاکستان د دینو سارونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او په کوم اندازه رسېدلي دي. خو ترانه تلفات په هر طرف کې ورته اوسې دي. حتی دا اوس هم
اجراءات پر کیږي او همدا پروسه دوام لري.
د دې لوړپوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي. د دې په اړه کله وضاحت راکړي په دې کې تر کومه کچې پورې کسان شامل دي او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت کړي او کنه له طالبانو سره جوړ جاړي کړي یا دا تورونه فرق کوي؟
د دې تعداد تقریبا 110 کسان تر رسیدل او حتی د ملي امنیت ریاست د معاون فساد کسان پکې کړي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دي او د پوسټې بېله دلیله پرېښول خپله ملي خیانت دي. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان یې ورته وي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لویه لاره تیریږي. دا لاره کابل پاکستان هند سره وصلې، یعنی معنا دا چې ول مهمو لارو د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت وسنګه دی او تاسو څومره ډاډمن یې چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لارې کې اوس هم تر دا مال څنګه نه پیښه شوې. لارې کې موږ پوتونه دای پر ځای دي او هیڅ نه وسنګ نه ستو. زرهاو کسان پر همدې لار باندې روزمره تک راځي کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مار پر نه دی اورېدلی. د دې معنی چې لارې کامل نه زموږ د پوتونو په کنټرول او واکې ده او ان شاء الله څنګه به نه پیښې.
د لغمان ولی رحمت الله یارملو چې د دې ولایت د ورستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول، د غرض د مهم واوریدل چې خغل یارمل وی یو سلو لستنه چې لوړ پوړی امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي نیول شوی په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه کړی او کابل ته هم په دې خاطر سول شوی چې ورڅخه تحقیقات وشي. په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي وړاندې مو د امنیتي او دفاعي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت لپخوانی ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخې موارد دلته د لغمان ولی رحمت الله یارمل وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي دي. د ښاغلي یارمل په خبره یو سلو لستنه چې د دې ولایت امنیتي د ملي امنیت اپراتیوي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوی او د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوی دي. په دې اړه مې نن مخکې په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت لپخوانی ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه. په پیل کې ښاغلی وزیری د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي نظام نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي د تعلیم نامې له مخې کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی خو دوی په خپل باندې ازي خوشي کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي. دوی به تنبیه وای شي، رتبه تر نه واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي به چوکي ورکر شي او که ګناه پکې ډېره وي ځینو ته حتی بندیخانه ته ولېږل شي. درېمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی بېدل وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلې ور باندې تاوان شي. څلورمه هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یا امیر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړئ او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتخديږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېرې سنگینې جزاګانې چې دایمي بند او حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره. کای ګناي تقدیره کم وي، دی به جزا ورکول کیږي او کډیره زیاته وي په کټګوري باندې تقسیمیږي هغه خپل جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښه په ارتباط د لغمان ولی وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خو دا هم ثابته نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوئ چې کچېرې دغسې وضعیت دوام وکړي له پوستو څخه خلک کوز او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته وکړم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډېر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت، وسلوال پوځ، دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي، د دښمن د رواني جګړه شنډه کړي او په خپله باندې هم د هغې پر ضد باندې رواني جګړه پیل کړي. دا د سرتیرو پر روحیه باندې ډېر بد تاثیر کوي چې څوک موضوع خوشي کوي او شاته راځي او هغلته وسلې او هغه دښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې ځي او موضوعګانې نیسي. د دې باید مخه ونیول شي، په هر شکل چې کېږي باید مخه ونیول شي.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډېرو هغو پوستو کې چې وروسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کېږي، مهمات نه ورسېږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کېږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشي کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
نه، اصلا خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویلې چې کچېرې فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت وي، نه غفلت وظیفوي وي. دوی مجبور مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتيږي. دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موضوع باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورورسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر که داسې وي چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پرېږدي یا دښمن ته تسلیموي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څاري، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه. هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوستې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسي او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور یې مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوسه شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پار شروع چې وي، باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکي جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ به شي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبري، زموږ حکومت، زموږ امنیتي دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خرابه نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خرابه نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپله په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خرابه نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېښت کورنۍ چې وطن یې پرېښی وو په تېره یوه اونۍ کې بېرته افغانستان ته راستنې شوې دي. دا خبره په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وکړه. له ښاغلي خالصه سره مو مرکه کړې. لومړی د تازه راستنه شوو کورنیو په اړه وایي.
دا آخری حادثه د شور بازار یا نه اول د کابل
دی ټول اولار هندستان ته نو حالت هم سمرست ور سره نه شو مشکلات نه کې یو ډیر سروي فامیل پر ته په کابل کې راغی نو بیا موږ هڅه کړې چې مات رئیس دې جمهور سره وګورو او زمون کې دې لپاره امکانات برابر کو. خوش بختانه سے موږ لپاره رئیس دې جمهور لازم ہدایت وار کے ادارے پر تھا او جمرست وزارت تھا پیرون تقریبا تلویخ کسانو دے پارا تے یو دش کلام ہر یو کسا مواد را وڑے او دیر زیات را وڑے او نقدی مرستا ہم ادے دے پادی کی کی مون سرا او دے سرپنا او خبر ہم روان دی وزارت شان سازی سرا چون کو کول شو دے سرپنا ہم توزیع کی.
آیا دا مرستی کافی دی کسنگ او دے امنیت دے خوندی تو پر برخه کی سے اقدامات شوی دی؟ تاسو دے وکیل په صفات باندې راضی استے کسنگ څومره مطمئن استے چې بیا سکانه او هندوان هدف و نگرزول شي؟
تاسو ګورئ چې سرویخ کانه دا ظالمان په اچھا رحم ندی کړی، نه د موږ مسجد پرې خیر، نه د موږ درمسار پرې خیر، نه د موږ شپخانه پرې خیر، نه د موږ ایس ای موږ ته ندی پرېښي. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول د افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر دي افغانستان نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درمسالو دپاره عسکر ورکړي دي، 15-30 عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسالو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا 100 کوره، 110 کوره تللي او 120 کوره راغلي. نور هم راتلو کې دي، امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته موږ سره همیشه یې کړی، همیشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی. او زه خپل د رئیس جمهور نه او د اعضای کابینه نه همیشه تشکر کوم چې د موږ آواز همیشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی نارندر سنگ خالص او 22 کلن کلراج سنگ چې 9 میاشتې په هند کې تیرې کړې او نوې خپل مور سره بیرته کابل ته راستون شوی، شیبه مخکې راته وویل چې هند ته د کډه شوو افغان هندوانو او سکانو څه ډول وضعیت ده؟
خب بعضې مشکلات هایی بود اوجا و دیگه از ما ویزه ما اکس ویزه بوده، ما صرف انتری کردن میتونستیم به حساب هند. اگر پس اگزیت میکردیم ما باید دوباره ویزا میگرفتیم و خاطر از اون ما آمدیم. دیگه اوجا مرض زیاد شده بود، دیگه توجه بر ما نبود اوجا، دیگه به حساب ما رفته بودیم خاطر از این خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواید. اما اوجا که رفتیم UNHCR بر ما کارت رفوجی را بخی منع کرد، نداد بر ما. دیگه مشکلات ها زیاد بوده، خاطر از اون ما نمیتونستیم در اونجا زندگی کنیم به خاطر که مصرف و بعد از اینکه قرنطین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد در اونجا.
22 کلن کلراج سنگ چې نوې خپل مور سره له هند بیرته کابل ته سون شوی او وامریدل چې هلته په هند کې د افغان کډوالو هغه چې کور کډه شوی او سکانو څه ډول وضعیت ده؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ایتالیا د 2023 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. له اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. نور به په دې راپور کې واورو.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو، د یوروویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. د یوروویژن فاینل سیالي د هالند په روتردام ښار کې وشوه. شاوخوا 3.5 زره نندارچیان ورته ناست وه. په تلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فاینل کې سره مخ شوي وو او هر یوه یې د اتلولۍ دعوې درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي یې وړاندې کړې وه اتلولي وګټله. دا
دال 1990 کال رئیس د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایتالیا درهم واره تلولی و. ایتالیوی سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي جامیانو ډیوید له اتلولۍ وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریا سنوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسې وروستۍ خبری مجله پاتې ده. په څو شېبو کې زما هم